د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سایبرجان لا صدر اعظم علي اسدوف سره د یکو سازمان د سرمشریزي په څنډه کې کتلې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویند حمدالله فطرت پرون چهارشنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي، په کتنه کې ملا برادر له اذربایجاني لوري غوښتي چې د کرنې د میکانیزم کولو، د اوبو مدیریت، د اسان خدمت د پروګرامونو د تطبیق، ماین پاکۍ او د مسلکي زده کړو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د خبر پاڼې په ټکو ښاغلي صدوف د قانونو د استخراج، د اوبو مدیریت او نوي کېدونکې انرژۍ د برخو سربېره په افغانستان کې د پانګونې او افغانانو سره د همکارۍ ژمنې کړې دي. وړاندې په خبر پاڼه کې د افغانستان، ازبکستان او اذربایجان ترمنځ د درې اړخیزو کاري ډلو د جوړېدو خبره هم شوې چې د خبر پاڼې په ټکو لومړنۍ غونډه به په کابل او دویمه غونډه به په ازبکستان کې وشي. د دغه غونډو د دقیقو نیټو په اړه څه ویل شوي نه دي. د یکو اقتصادي سازمان ولسم سرمشریزه د اذربایجان په پلازمینه باکو کې نن او سبا ترسره کیږي. دغه سرمشریزي ته د سازمان د غړو هیوادونو د ولسمشرانو سربیره لوړ پوری چارواکي ورغلي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاندوایي د ایران اټومي پروګرام دوه کاله شاته شوی دی. شان پارنل پرون چهارشنبه په یو خبري کانفرنس کې خبري اعلان وکړ. زموږ معلومات ښیي چې د امریکا د بریدونو له کبله د ایران اټومي پروګرام دوه کاله شاته پاتې شوی دی. له دې وړاندې امریکایي چارواکو اعلان کړی و چې د ایران پر دریو اټومي تاسیساتو په بریدونو کې د ایران اټومي پروګرام کاملا له منځه وړی دی. بل پلو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی وایي ایران کولای شي چې په څو راتلونکو میاشتو کې بیرته د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړي. د ګروسي د غوڅرګندونو د امریکا ته بریدونو له کبله د ایران د اټومي تاسیساتو د لمن جوړولو لپاره اندېښنې راپورته کړي دي. امریکا تیره میاشت په ایران کې درې اټومي تاسیسات په اصفهان، فردو او نتنس کې په نښه کړل. د جرمنی د ساکس یالات په یوې پوځي سیمه کې د اورلګیدو له کبله څه باندې شپږ زره هکټار ځمکه سوځېدلې ده. د راپورونو له مخې دغه اور برانتبورګ یالات ته رسېدلی دی. د اور وژنې ادارې 200 مامورین هڅه کوي دغه اورلګیدنه مهار کړي. د اور له کبله په سیمه کې د معلولینو د ساتنې یو مرکز خالي شوی او د ګازو یو ساتنځای د اور د پراخېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بل پلو په برانتبورګ کې د اور وژنې ادارې دوه کارکوونکي شدید انټپیان شوی دی. دغه اور لا سه شنبه راهیسې پیل شوی دی. د انډونیزیا په بالی ښار کې د یوې مسافرونکې کښتۍ د ډوبېدو له کبله یو شپېته کسان نادرکه دي. دغه کښتۍ له جاوا بالی ته په لار وه. په کښتۍ کې 15 کسان سپاره وو چې څلور تنه یې ژغورل شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کښتۍ ولې ډوبه شوې ده. او د امریکا مشهور رپ سندرغاړی شاندی دی کامبیز د جنسي قاچاق له توره چې ښایي له کبله په عمري بند محکوم شوی وی دفاع کړې ده او برات یې ترلاسه کړی دی. خو هغه د فحشا اړونده په نورو جرایمو کې تورن پیژندل شوی او په زندان کې د خپلې سزا شپې ورځې تیروي. د هغې مدافع وکیل د حکم لویه بریا وګڼله، خو د دې امکان شته چې هغه په 10 کاله بند د فحشا د خپرېدو په موخه محکوم شي. په محکمه کې د هغه یو شمېر پخوانیو ونجونو ملګرو شهادت ورکړی او د هغه د بدې رویې ترخې کیسې محکمه کې کړې دي. دغې قضیې د کمبیز موسیقي، اعتبار او سوداګرۍ ته په شدت زیان رسولی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لویه مهربانه را پستر نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. درنو زده کوونکو، د عموم ټولګي تاریخ مضمون 14 لوسته تاسو ټولو ته شرح خلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستو اخرنی شی بوره سره مل اوسې او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلې. نن بیا هم د په زړه پورې موضوع سره ستاسو سره حضور ته حاضر شوی. په دې هیله چې د نن ورځې د موضوع ته په پوره لیوالتیا او چمتووالي سره حاضر شوی اوسې. تیر لوست مو زده کړی وي، کورنۍ دنده مو اجرا کړې وي او د نن ورځې موضوع ته حاضر شوی اوسې. نن مو موضوع د کوشانیانو د امپراتوري او د هغو د کورنۍ اړوند ده. دیارلسم لوست نوویشتمې څخه تر 2 پاڼې پورې ده چې نن به موږ او تاسې د کوشانیانو کورنۍ وپېژنو. دا چې دغه کورنۍ څه ډول منځ ته راځي، څه ډول رامنځته ځي او د دغه کورنۍ امپراتوري ځانګړتیاوې کومې دي. پر همدې موضوع باندې به بحث وکړو او اړوند معلومات به لاسته راوړو. رزق بل ده نن ورځي درس پیلو عنوان مو آیا د کوشانیانو د کورنی پاړه معلومات لري درنه تکون کوم شو تاسو په ولسم لوست کې د کوشانیانو اړوند د کوشانیانو د نامه یادونه مو کړو دا چې د کورنی څړول د یونان باختری دولت لمین جوړه په ولسم سم کې موږ د یونان باختری خپلواک دولتونه داسې ویل چې کله د یوکرایټیټ په وخت کې د یونان باختری امپراتوري جوړېدل پیلېږي نو په دې وخت کې د یوې خوا د اشکانیانو حمله د امپراتوري په لویدیځه برخه کې او له بلې خوا همهلته په دننه په هیواد کې سیتي قبایلو شتون د یونان باختری د خپلواکو دولتونو د له منځه تلو لپاره زمینه برابره کړه یعنې د یوې خوا پر دغه هیواد باندې پر دغه امپراتوري باندې په لویدیځه برخه کې اشکانیانو حمله وکړه او د بلې خوا هغه کوم سیتي قبایل چې په همغه هیواد کې و د دواړه دوه مهم لاملونه و چې دغه د یونان خپلواکو دولتونو د لمنځه تلو یا د هغه د ړنګېدو زمینه برابره کړه نو په دې وخت کې تقریبا 15 کال په خوا تر میلاد یونان باختری خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیای یعنی بلخ ښار پرېږدي او د بګرام خپل هغه د اداري مرکزونو خپل اداري مرکز ټاکي او خپل هغه مرکز د بلخ څخه و بګرام ته بیای نو خبره په دې وخت کې دا ځای ته رسیږي چې تر میلاد بیا کال په خوا لومړی ساکان په سویلی افغانستان کې واک ته ورسیږي او بیا د سیتی قبایلو یو څنګه چې هغه یو چی په نامه شهرت لري بلخ نیسي او د یونان باختری دولت لمین زوري همدغه یو چیان دي چې په افغانستان کې د کوشانیانو په نامه پیژندل سوی دي او یو لوی امپراتوري رامنځته کړی ده چې هغه د کوشانیانو په نامه یادیږي د دې کورنۍ اړوند معلومات د رباتي په ډبرلیک کې لاسته راغلي دي د نور مطالبو سربیره د کوشانیانو د شجرې اړوند معلومات هم همدغه ډبرلیک کې شته په دې ډبرلیک کې د کوشانیانو د شجرې اړوند داسې راغلي دي چې کجولا کتپیسیس د دې کورنۍ غور نیکه ویما تکتو نیکه او ویما کتپیسیس هم د کنشکا پلار دي د روباتیک په دغه ډبرلیک کې سره لدی چې نور مطالب راغلي دي سره لدی چې د هغه د شجرې اړوند معلومات راغلي دي د کوشانیانو د امپراتوري د سرحدي شهرونو هم معلومات په پښتو چې مثلا د کوشانیانو د امپراتوري سویلی شهر چې وو هغه د چمپا په نامه شوی دی د دې اړوند معلومات هغه ډیر دقیق او ددمن معلومات هم همدغه د روباتیک لبلیک څخه لاس راغلي دي او دغه معلومات موږ هغه ځای پیدا کولای شو د دې کوشانیانو د دولت رامنځته کیدو دا چې دغه دولت سره ول منځ راغلي د میلاد څخه شاوخوا 50 کاله مخکې کوچي قبایلو د کورنۍ مخالفانو په مرسته د یونان باختری دولت لمینځه یوړ یعنی هغه کورنۍ مخالفان چې هغه یونان باختری دولت کې هغه محل و په هغه هیواد کې اوسېده مګر دغه دولت مخالفین و د هغه دولت مخالف کسان و دوی د کوچي قبایلو سره مرسته وکړه چې دغه یونان باختری دولت لمینځه یوسي همدا دي چې دغه کوچي قبایل د دغه مخالفینو په مرسته د دوی په همکاري سره یونان باختری دولت لمینځه وړي بیا د بلخ ښار نیسي او د یوې نوې امپراتوري بنسټ ایږدي چې هغه امپراتوري بیا په مکمل ډول یو افغاني جوړښت او افغاني بڼه لري د دې دورې اړوند معلومات موږ ویل چې د روباتیک د ډبرلیک څخه موږ کولای شو هغه ډېر ډاډمن معلومات ترلاسه کړو دغه ډبرلیک هم د کنشکان د امپراتوري په هغه لومړی وختونو کې لیکل شوی دی د دې ترڅنګ کجولا کتفیسیس د کوشانیانو د امپراتوري بنسټ ایښودن کې یعنی لومړنی کس و چې د دغه امپراتوري بنسټ کې جوړ چې موږ مخکې هم ویل چې کجولا کتفیسیس غور نکوه نوموړي په شروع کې څلور لوی ولایتونه د بلخ په شاوخوا کې سره یو ځای کړل او په 23 میلادي کال کې د کابل او غزنی سیمې ونیولې چې کجولا کتفیسیس په لرغونی اریانا او بختر باندې تقریبا 23 کاله واکمنی وکړه د دې ترڅنګ د په دغه وخت کې په دې باندې وتوانې دی او د یو کول سوال چې د لرغونی افغانستان په دننه کې د یوناني شاهانو او پارتي شاهانو هغه پاتې شونی هغه کم پاتې اثر چې هغه په مکمل ډول لمینځه یوسي د کجولا کتفیسیس د زمانه زیات سکې هم د مس څخه جوړې سوې دي چې په دغه مسکوکاتو کې ډېر القاب راغلي دي لکه دیندار شاهنشاه او د سنور دي چې نوموړي تقریبا د 80 کالو په عمر مړ شو کله چې د مرکیژ د سخه ورسته د زوی وی ماتکتو وخت رسیږي چې دغه دروباتیک د لیکنې پر بنسټ هم وی ماتکتو د کجولا کتفیسیس زوی بیا د ویما تکتو د مړینې څخه ورسته یا د هغه څخه ورسته د زوی ویما کټ فیسس وخت رسیږي چې هغه بیا تر یو سل اووه ویشت دېرش کاله پورې واکمن و. ویما کټ فیسس هم د کوشانیانو لومړنی ټولواکی و، لومړنی واکمن و چې د هیواد هغه سرحدونه یا پولې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې پراخې کړلې. یعنې لومړنی کس و، لومړنی واکمن و په دغه کورنۍ کې چې د هیواد هغه امپراتوري حدود یې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې ورسولې او تر هغه ځای پورې وغځولې. یما کټ فیسس بیا د چین سره دوستانه اړیکې ټینګوي، د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر ورستوي او له هغه څخه سره د سوداګرۍ اړیکې هم ټینګوي. یعنې د سوداګرۍ راکړې ورکړې، د تجارت او دا اړیکې د هغه سره ټینګوي او شروع کوي، چې په دغه دوره کې هم د روم د سکې جوړولو هنر اغیزې هم په همدغه دوره کې ډېر څرګند او معلومه دي. تر ویما کټ فیسس څخه وروسته د هیواد اداره د دزوی کنشکا ته ورسېده. یعنې کنشکا وخت رسېږي چې هغه بیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډېر واکمن، ډېر نامتو امپراتور و چې ډېر د واک خاوند و. د خپل امپراتوري حدود یې په ختیځ کې د هندوستان تر بنارس پورې، په لوېدیځ کې د پارتیانو تر د امپراتوري تر برید پورې، او په شمال کې هم تر کاشغر او یارکند پورې رسېدلی و. یعنې د امپراتوري هغه حدود یې وغځ و. هندوستان و بنارس پارتیان امپراتوري په شمال، په لویدیز، په دې برخو کې هم خپل امپراتوري پراخه کړل. نو ځکه دی د افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک او د خاوند و، همدارنګه یو نامتو او ډیر مشهور امپراتور و. د بیا په ختیځ کې د چین او په لویدیز کې د روم سره سوداګریزې اړیکې شروع کړې. یعنې د هغو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړلې. د ورېښمو هغه ډېره مشهوره لاره هم همدغه د کوشانیانو په دوره کې، په ځانګړې توګه د کنشکا د واکمنۍ پر مهال، د هغه د کله چې هغه واک ته رسېدلی نو په دغه دوره کې دغه د ورېښمو لار ډېر نړیوال شهرت یې پیدا کړ. یعنې ډېره مشهوره سو دغه لاره چې هغه د خپل امپراتوري د ادارې لپاره دوه اداري مرکزونه هم جوړ کړل. اداري مرکزونه درلوده چې یو په پېښور کې او بل هم په بګرام کې وو. په ژمي کې به خپل د امپراتوري اداره د پېښور په ښار کې مخته وړلې، د پېښور په ښار کې مرکزي اداره جوړه کړې او له هغه ځای خپل اداري چارې مخته بیولې، او په اوړي یا دوبي کې به بګرام کې وو. یعنې بګرام به خپل مرکزي اداره ټاکلې وه په دوبي کې. کنشکا هم یو سلو اوه میلادي کال کې سترګې له نړۍ څخه پټې کړلې. یعنې دی مړ سو، چې بیا دغه د ده لوی امپراتوري چې وه، هغه امپراتوري چې ډېره غځولې وه، یا تر ډېرو سرحدونو پورې هغه بیولې وه، د هغه د زامنو تر منځ دغه امپراتوري ویشل کېږي چې هر ګوټ کې هر څوک واک ته رسېږي. یعنې یو سیمه ییز امپراتوري رامنځته کېږي. د کوشانیانو د واکمنۍ هغه وروستنی امپراتور چې د کوشانیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې پوره واکمن و، د وسودیا په نامه یادېده، چې هغه بیا په یو سلو دوه اتیا زیږدیز کال کې د امپراتوري واګې ترلاسه کړلې. یعنې امپراتوري هغه د ادارې چارې د ته وسپارل سوې، سره له دې چې د ده څخه وروسته د کوشانیانو ستر امپراتوري چې وه، هغه د شهزادګانو تر منځ په سیمه ییزو واکمنیو باندې بدله سوه. خو بیا هم د کوشانیانو واک چې و، د هغو ځواک په بېلابېلو ډولونو سره تر 250 کال پورې دوام درلود. یعنې که څه هم دغه امپراتوري لږ کمزورې سوه، ځکه په سیمه ییزو واکمنۍ باندې بدله سوه. هر سیمه یا هر ګوټ چې و، هغه د یو جلا شهزاده په واسطه باندې هغه اداره کېده. نو معلوم دره خبره چې دغه ځواکمن امپراتوري لږ کمزوري کېږي، خو بیا هم په مختلفو ډولونو سره، په مختلف ځواکونو، واک او ځواک سره دغه امپراتوري تر 250 زیږدیز کال پورې دوام کوي. د ځواکمنې ادارې تر ناتواني وروسته هم سیمه ییز واکمنان او امیرونو ته د سرغړونې موقع برابره سوه. یعنې کله چې دغه امپراتوري لږ کمزوري کېږي، دغه امپراتوري سیمه ییز کېږي، نو امیرونو ته هم د زمینه برابرېږي چې دوی سرغړونه وکړي، چې په پای کې بیا دغه امپراتوري د ماتې سره مخ کېږي. د یوې خوا د ساساني سلسلې یا د ساساني کورنۍ پوځي فشار دی چې پر دوی باندې راځي، یعنې د هغو پوځ دی چې پر دوی باندې حمله کوي او د دوی د ماتې سره مخامخ کوي. او د بلې خوا بیا دننه په هیواد کې د یو غښتلي، د یوې قوي او د یوې واحده مرکزي ځواک نشتونوالی و. یعنې سیمه ییز و، هر سیمه ځانته جلا واک درلودي، واکمن درلودي، داسې یو غښتلي مرکزي ځواک نه و. نو دغه دوه لاملونه و چې د دې باعث و دغه امپراتوري د ماتې سره مخامخ سي چې سیمه ای زمیرین ورسته بیا یفتالی امپراتوری واک ته رسیږي او دغه کورنۍ نور یا دغه امپراتوری نور ختمیږي. راځو د کوشانیانو مهم امپراتورانو ته. دلته د امپراتور څو هغه ډیر مشهور او نامتو د کوشانیانو د کورنۍ امپراتوران دي، د هغو د واکمنۍ دوران او دا چې کومې ځانګړتیاوې درلودې. لومړنی کس چې موږ وویل کجولا کتفیسیس و چې هغه غور نیکاو د دې کورنۍ هغه ته لومړنی بنسټ ایښودونکی و. د ده د واکمنۍ دوره هم د 40 څخه تر 80 زیږدیز پورې رسیږي چې د دې دورې ځانګړتیاوې دا وه چې د کوشانانو د امپراتورۍ لومړنی بنسټ ایښودونکی و چې 40 کاله د لرغوني آریانا او باختر تر ولکې لاندې سیمې باندې واکمن و، یعنی مکمل 40 کاله د واکمنۍ کړې ده. ورپسې ما تکتو چې د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي دی د 80 څخه تر 150 زیږدیز کاله پورې واکمنۍ کوي او دغه کوشنی امپراتور د لومړي ځل لپاره د روباتیک د ډبرلیک له مخې وپېژندل شو، یعنی همدغه د روباتیک ډبرلیک څخه دی پېژندل کیږي چې د روباتیک ډبرلیک په 1202 کال کې د بغلان او د سمنګان په سیمو کې پیدا شو. ویما کتفیسیس بیا وروسته د سخه واک ته رسیږي چې هغه بیا 115 څخه تر 120 پورې واکمنۍ کوي. د کوشانیانو لومړنی امپراتور دی چې د هیواد هغه پولي سرحدونه د ګنګا تر سیند پورې ورسولې او سوداګریز اړیکې پیل کړې. د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر واستوه. د دغه دورې هغه ځانګړتیاوې دي چې د پخپلې واکمنۍ په دوره کې درلوده. د ویما کتفیسیس څخه وروسته کنشکاو چې هغه 120 څخه تر 120 پورې واکمنۍ کوي او د دې دورې دغه واکمن د دورې ځانګړتیا دا ده چې د کوشانیانو د سلسلې ستر امپراتور و، یعنی ډېر هغه لوی او مشهور امپراتور و چې د ده د امپراتوري پراختیا په ختیځ کې په سویل کې همدارنګه په لویدیځ او شمال کې دی او شمال پورې ورسېد، یعنی په دغه سیمو کې خپل امپراتوري پراخه کړله. نو ځکه دی هغه ډېر ستر امپراتور په دغه کورنۍ کې. ورپسې واسودیوا او واسشکا یا واسشکاو چې دی بیا 1200 څخه تر 260 زیږدیز پورې واکمنۍ لري او د دې دورې هغه ځانګړتیاوې همدا دي چې د کوشانانو وروستنی امپراتور و، د دغه ستر امپراتوري په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده چې بیا تر ده وروسته سیمه ییزو امیرانو مرکزی واکمنۍ له خطر سره مخامخ کړه او سیمه ییز حکومتونه لا هم غښتلي شول. یعنی دغه امپراتوري وویشل کیږي د څخه وروسته بیا دغه مرکزی واکمنۍ هغه واحده واکمنۍ چې وه هغه د خطر سره مخامخ کیږي او سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي او هر سیمه کې جلا واکمن ټاکل کیږي او جلا خپل واکمنۍ خپلواک اعلانوي. نو دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس چې د کوشنیانو د امپراتوري اړوند مو معلومات لاسته راوړل. تر راتلونکي درس پورې تاسو کورنۍ دنده دا ده چې د کوشنیانو په اړه مهم معلومات لکوم ځای لاسته راځي. د کوشنیانو د ستر امپراتور په اړه څه پوهیږي؟ د کوشنیانو لومړنی امپراتور څوک و؟ دې پوښتنې ته به ځواب وایاست او د راتلونکي درس لپاره به ځان چمتو کوئ. درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې درس همدومره و. پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمه مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه او نیک هیلې مې ومني د رنځ ده کوونکو هیله د چیروغ او جوړوسی او د صحت جامې بم په تنوي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شر خلاص تویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خلینې شی بوره سره ملتیا وکي او زموږ استاد سي د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوٹ واخلي تر څو وروسته وکولای شئ پر هغه باندې تکرار وکړئ او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ استاد تیر لوست چې هغه افغانستان ته د اسلام د راتګ په حق لو دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې ترڅنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول و او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول و، اسلام څه ډول د کوم کسانو لخوا مخبریږي، لومړی کومې سیمې مثلا لمړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغې خلک مسلمان کیږي. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسې په تېر لوست کې معلومات لاسته راوړه، او د لوست په پای کې موږ او تاسې کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وه، او د دې ترڅنګ د همهغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونه زده کړه وه، او د دې ترڅنګ دا هم وو چې تاسې خپل تېر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در تک پر مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن وه؟ د هغو ادیانو نومونه واخلي چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ؟ آخري پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوي کوي چې ستاسې په تېر لوست باندې سر ښه خلاص سوی دی او ښه مو زده کړی دی. د نن ورځې زده کړې ته هم تاسې چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلویښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپله واکمني کوله، او د دوی حکومت دوام درلود. د امویانو د واکمنۍ پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور سو، او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل، او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډواله سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي، چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو، چې هغه یحیا د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو. او خپله یحیا بیا په 1446 زیږدیز کال کې د خپلو 130 تنه ملګرو سره وژل کیږي. د هغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب وو په سلم سپوږمیز او 1499 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنج کې زیږیدلی دی. او د زید زوی د یحیا د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او په 1499 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفیدنج کې د امویانو بیرغ راکښته کوي، او بیا دی د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي، او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي په دغه سیمه کې، چې دوی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې. او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1430 سپوږمیز کال یا 1450 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسي خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا هغه هم په 1450 زیږدیز قمري کال کې یا 1550 زیږدیز کال کې په 140 سره وژني. او ابو مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کرور ته، چې دوی کوم کسان وه. امیر پولاد د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه وو، چې دوی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول سوي دي، دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي. او امیر کرور د امیر پولاد زوی دی، دا هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده، او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دوی چې وو د پښتو ژبې یو ډیر پوه، یو ډیر لایق او ډیر پوخ شاعر هم و. او داسې ویل کیږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم د ویلی دی. دا و درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وه. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی یو څلوېښتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې تر څنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي. او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې، یا د دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې، د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به یې کوي. یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وه، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون و، چې هغه غړي یحیی د زید زوی و. او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته سوی و، چې بیا یحیی د خپلو یو سلو شلو تنو ملګرو سره په یو سلو شپږویشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي. چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا اووه سوه نولسم زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نج کې پیدا سوی دی. او د زید د زوی د یحیی له شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی، د هم هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي. او دی په یو سلو نویشتم سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نج کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې. او ابو مسلم په وروستي کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په یو سلو دوه دېرشم کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوذ څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په یو سلو اووه دېرشم قمري کال کې یې په یو چل سره ووژنه. او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه اته دېرش کلن و. د دې تر څنګ مو امیر پولاد او امیر کرور وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد. او د هم هغه مهال چې دی واورېدی چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، نو دی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دی چې و هغه د امیر کرور د امیر پولاد زوی و، او دی هم په عباسي پاڅون کې ډېره زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې تر څنګ دی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و، چې د اسلام د راتګ څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کیږي چې لومړنی حماسي شعر هم د ویلی دی. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړلو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوي، او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسې زده کوي. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه. یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده، ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کرور د افغانستان په کوم ځای کې امارت درلود، دوی کم کسان و. په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کرور وپېژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهېږئ. د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپېژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه درو سرو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ. هڅه وکړئ چې د درو سرو پوښتنو ځوابونه تاسو زده کی ترڅو په لوست باندې وپوهیږئ. دا همدغه درو سره پوښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ، ځکه دغه درې سره پوښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسو په ښه شکل سره اجرا کړئ، ښه زده کړئ. او بل دا چې د هر لوست په پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، او کم نور چې تاسو اخیستی دي هغه د ځان سره څو ځله تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. که چیرې تاسو په اولو دوهم درسونو پوه نه شئ، هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان ستاسو لپاره سخت وي چې تاسو په هغه باندې وپوهیږي. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې ترڅنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږئ.
نو د نن زده کوونکو د نن ورځې درس مو همدومره وو. د افغانستان خلک ولې د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي، او ولې دغه پاڅونونه ملاتړ دي دوی؟ د دې ترڅنګ د امیر پولاد، امیر کړور او د دوی د اماراتو په حق له وپوهیدلو، او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسو هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوستل کوئ او په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو همدومره وو. نن ورځ درس هم دومره پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هیله مې ومنې درنو زکونکو هیله د چیرو غو جوړو سي او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح خلاص وایم. هیله د چې نن هم د لوست اخرنې شی بوره سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمدشاه بابا د واکمنۍ دوه څخه مخکې د دوران په حق له، او د احمدشاه بابا د واکمنۍ دوه څخه وروسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایو چې احمدشاه بابا د کومو نیکو خصلتونو درلودن کوي، او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکو په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدو په برخه کې د بریالۍ سو. د همدې عمله د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښت لري. نوموړی هغه پادشاه و چې د هیڅ کله تاج پر خپل سر باندې نه ایښود، تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به لونګۍ تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېنسته. د دې ترڅنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخصیت په توګه، یعنی د همیشه سوله خوښې ده او د سولې له لارې مختتلي. نو د سوله ییز شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول، په ورین تندي به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالونکي سړی و. په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه یې په سوله ییز ډول سره حلول، او همیشه د نرمښت ملاتړ به یې کوي. تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه په سیاسي چارو کې. سره له دې چې د ده هدف یا اراده چې وه هغه د خاورې پراخوالی و، او د خاورې د پراخوالی هوډ یې درلودې، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه یې ډډه کول او وینه تویول نه خوښېدل. د شو او نیکو اخلاقو له امله دی چې د شا او ډېر ښه او نیک اخلاق یې درلوده. د دې عمله د خلکو په منځ کې یا خلکو ورته د بابا لقب ورکوي، او دی د احمدشاه بابا په نامه باندې یادېدی. بلاخره احمدشاه بابا د 26 کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تور پیښه وه، د همدغه ورپیش ناروغي له امله په 150 کلنۍ کې 1150 لمریز کال کې چې د 1300 زیږدیز کال سره سمون لري، د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل شوی دی. دا د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په حق لوه. دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. راځو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي، د هغه په حق له پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه؟ تیمورشاه په 1200 هجری لمریز کال کې زیږیدلی و. د پلار د پاچاهی پر مهال دی د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم و. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهی مقام ته نوماند سو، او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهی ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید، او هغه ناراضه کسانو لخوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه، او شهزاده سلیمان هم د پاچاهی څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپل شل کاله واکمني وکړه، او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په 1200 زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې، او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل شوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي، چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترازو د افغانستان یو بل شخصیت، هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته راوبلل، او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزی د قوم مشر و، د تاج او تخت غوښتونکي بندیان، او په خپله یې هم په 1293 زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو، د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایات کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل، او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی، د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټوله بندیان کړه، او په 1293 زیږدیز کال کې خپل واکمنۍ اعلان کړه، خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار، یو ډیر فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای ته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنې د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلودی د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ، او د امنیت ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي، او د دې موخې د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخورو با نفوذ خلکو خپه کول په سیمه کې ښکاره او پټې لاسوهنې، همدارنګه کورنیو خپلمنځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنې دا چې مخور او با نفوذ خلک په دې مهال کې خپه سو د شاه زمان څخه، په سیمه کې هم ښکار او پټ لاسوهنې شروع سوې، کورنۍ خپلمنځي مخالفتونه رامنځته سوه. دا هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسیدو لپاره لار هواره کړي، او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پریښو. دا چې د پېښور ته ولاړ سي په دغه موخه کابل پریښو، خو د لارې په اوږدو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کیږي، او د ړوند کیږي. وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کیږي، او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي، او د دې سره شاه محمود وخت رسیږي. برازو شاه محمود د لومړي ځل واکمني ته، دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لاره هواریږي، شاه زمان کله کابل پریږدي، او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي، بیا رنکیجی کابل ته رسول کیږي، او بیا وروسته د څخه وروسته شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په هکله. شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده، په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه. د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی، د دغه حالت څخه استفاده وکړه، او غوښتل یې چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي؟ د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته. چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه، د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توطیې جوړېږي، پلانونه جوړېږي، هغه په لار اچول کېږي، او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو تر منځ نفاق، او د بله اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسېږي. د دې تر څنګ د شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي، چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخ مخکیږي، او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و، دوی په پاتون باندې لاس پوري کړ او نوموړی د کابل په بالا حصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته را ننوتې او د ببر په بڼ کې استوګن سو، چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې دې څخه وروسته بیا شجاع الملک بالا حصار ته ننوت او خپله واکمني اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسېږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي، موږ وویل چې د پلار شاه زمان چې د ورور شاه زمان چې وو هغه د ښکېلګرو اصلي سیال وو. یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي، نو دوی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي، چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه وو، چې دوی لومړی غواړي د سدوزیو تر منځ یا د دغه خلکو ترمنځ نفاق واچوي او بیا وروسته دوی حکومت وکړي، چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزیو ترمنځ سیالي هغه کوم سیالي چې شتون درلود د هغه سیالي څخه ګټه واخیستله، او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. نو همدا دی چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود ته رسېږي، او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی وه، د دوی پام دې ته راګرځي. دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي، توتیې په لاره واچوي، او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره اچول او ټولنیز سیمیز ځواکونه د بل اړخه، یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي، او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسېږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پرېږدي او د پېښور په لاره ځي، نو په لاره کې د ځینو کسانو لخوا نیول کېږي، هغه ړوند کېږي، او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمني پای ته رسېږي او شاه محمود واک ته رسېږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسېږي یا مخکې له دې چې دی واک ته ورسېږي، همدغه سیاسي نفاق اچونه وه چې د وړونو تر منځ دوی لومړی نفاق اچوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسېږي. د دې ترڅنګ چې بیا موږ ویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه، د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي، په دغه موخه د عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي، او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي. یعنې د شاه محمود ځواکونه د هغه په وړاندې مقاومت کوي، د هغه سره جنګیږي، چې بیا دغه دا عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود ځواکونو له خوا د مات سره مخامخ کیږي، چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه وو، یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه کول، دا ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول، دا د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي. همدغه د خلکو نارضایتي، د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کېږي چې دوی په پاتونونو باندې لاس پوري کوي او مقاومت وشي، چې بیا دوی پاتونونه کوي او په پاتون باندې لاس پوري کوي، نوموړي بیا د کابل په بالا حصار کې محاصره کېږي. د همدغه پاتونونو په ترڅ کې، یعنی کله چې دغه پاتونونه رامنځته سو، دغه پاتونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالا حصار کې دوی محاصره کېږي. شجاع الملک کابل ته راننوځي، یعنی کله چې دوی په کابل په بالا حصار کې محاصره سو، نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي، چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا، یعنی کله چې د ماتې ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو، دغه پاتونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوي کولای، نو دلته د واکمنۍ ختمیږي، شاه محمود تسلیمېږي، او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، د راځي بالا حصار ته ننوځي او همداسې خپل واکمنۍ اعلانوي، چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسېږي او خپل همدغه شجاع الملک واک ته رسېږي.
نو درنو زده کوونکو دا و زموږ استاد سي د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګ د ځینو نورو واکمنۍ په حق باندې وپوهیدلو، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره و، د نن ورځ لوست مو همدومره و، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، ښه چرې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را پس پسې لینامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسې، وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دی لسم لوست شرح خلاصت وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بر سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د ژوند په حق له د کوشتوالي څخه تر باسه. حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د 501 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې په 6 نیټه باندې د رب الاول د 12 نیټه سره سمون لري زیږیدلې دي. او حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د دوشنبه په سهار باندې د نړۍ ته تشریف راوړ. حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم پلار عبد الله مخلدی چې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم دنیا ته راسي څو میاشتې مخکې وفات شوی وو، او د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د زیږیدنې څخه وروسته بیا څلور کاله د بنی اسعد په قبیله کې د بی بی حلیمه سادې تر روزنې لاندې وو. چې کله د شپږ کارلن سونو مورې بی بی امنه هم وفات شو، د دې څخه وروسته بیا د پالنه د نیکه عبدالمطلب په غاړه واخیسته. او کله چې د اتو کالو سو بیا یې نیکه عبدالمطلب هم د دنیا څخه سترګې پټې کړلې، وفات شو. او د هغه څخه وروسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پالنه د اکا ابوطالب په غاړه واخیسته. تر هغه مهاله پورې چې دوی ځوان کیږي، ابو طالب هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خپل ګرامونو زمونه څخه ډیر ګران وو، پر هغه باندې ډیره مهرباني درلوده. او تر هغه مهاله پورې چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ځوان سو، تر هغه مهاله پورې د ابو طالب په غاړه پورې د روزنه وو. د دې ترڅنګ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په 12 کلنۍ کې د ابو طالب سره د شام په سفر باندې ولاړ، او په شام کې هم یو مسیحي دینی عالم چې هغه بحیره نومیدی د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د علیم څخه دا پیدا کړ چې د اخر زمان نبی او رسول دی. نو ابو طالب ته ویل چې د ساتنه کې ډیر هڅه وکړه، او دا هغه څخه وښتل چې په ساتنه کې ډیر کوشش وکړي. په ځوانۍ کې هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په مکه کې په نیکو اخلاق او رښتینولۍ او امانت سره ډیر مشهور وو. نو ځکه د بیبي خدیجه رضی الله عنها چې هغه د قریش یو ډیره شتمنه میرمن و، د هغه پام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته ګرځي، او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم څخه غواړي چې د شام ته د هغه سوداګریز کاروان مشري په غاړه واخلي، چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم دغه بلنه مني او کاروان هم شام ته ورساوه، چې بیا هلته ډیره ګټه وکړه او د ډیره ګټې سره به ورته مکې ته راغلی. کله چې قافله مکې ته رسیږي، نو په دې وخت کې د بی بی خدیجه رضی الله عنها حکم غلام چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سره په سفر کې وو، کله چې دوی مکې ته ورسېدل بیرته، دغه غلام حضرت بی بی خدیجه رضی الله عنها ته د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د شو فضایلو کیسه وکړه. او د هغه څخه وروسته بیا خدیجه رضی الله عنها د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم څخه غوښتنه کوي چې د دې سره واده وکړي، او زموږ نبی هم دغه بلنه مني. چې په دې محل کې یا په دغه وخت کې چې کله دوی واده کوي، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم 25 کلن او بی بی خدیجه رضی الله عنها 30 کلنه وه، چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د ژوند ټول پیښې، د ژوند ټول واقعیات، د هغه د زیږیدو څخه تر کوچنی توبه پورې، همدارنګ د ځواني څخه تر باسته پورې کار او د مکې څخه بهر سفرونه یې هم مخکې کار او د مکې څخه بهر سفرونه یې پلان درته، دا چې تر هغه وخت پورې دی په پیغمبر باندې مبوس کیږي د المر پشان دغه ټول پیشې روشن دي.
راځو د بعثت څخه تر هجرت پورې دا چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هجرت پیلوي تر هغه وخت پورې یعنی د هغه وخت څخه چې مبعوث کیږي په پیغمبري پورې بیا تر هغه وخت پورې چې د لومړي ځل لپاره هجرت کوي د بعثت څخه مخکې الله جل جلاله د هیرا غار ته د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اوس تک ډیر پزرو پورې کړی و چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر کال الته یو میاشت روانه او د نړۍ د پیدایشت هم د رنګ د الله جل جلاله پر دغه ستر ځواک باندې فکر کوي یعنی د هر کال په هر کال کې عمر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حتما دغه غار ته تلی او په دا یو میاشت کې به د ځان سره خپل خوراک او هر څه د ځان سره وړل هلته به دغه نړۍ په پیدایشت او دغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دغه دنیا او د الله تعالی پر دغه ځواک باندې ډیر فکر کوي بیا د وحی ترتګ او د قران کریم تر نزول پورې دغه عادت د درلودي او دغه عادت ته دوام ورکوه کله چې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم سرویشت کلن سنو د روژې د میاشتې په 12مه د دوشنبه په ورځ جبرائیل امین د الله جل جلاله وحی حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته راوړه په داسې حال کې چې د هیرا په غار کې به په عبادت باندې بوخت و یو پرشته ورته راغله او ورته ویل چې ولوله پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته ویل چې زه لوستای نشم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې په دغه وخت کې فرشتې زه په خپل غیږ کې ونیولم او سخت زور یې راکړ یعنی ډېر سخت یې کښلم په غیږ کې تر هغه حده پورې چې ما خپله وړتیا له لاسه ورکړه او درې ځلې یې دغه کار تکرار کړ چې په درېیم وار سره بیا هم ډېر زور راکړ او د زور راکولو څخه وروسته بیا فرشتې وویل چې اقرا باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من العلق اقرا ربک الاکرم الذي خلق بالعلم علم الانسان ما لم يعلم دغه آیات شریف وتلاوات کې او فرشته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته دغه وویل چې د ژباړه دا و چې ول ول د هغه پیغمبر د هغه پروردگار په نامه چې انسانیت د کلکې شوی ویني د ټوټې څخه پیدا کړ ول ول چې ستاره ډیر مهربان او ډیر کریم دی هغه خدای چې د قلم په واسطه ورزده کړل او انسانان ته د هغه څه تعلیم ورکړ چې هغه پرې نه پوهېده څو خورسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نږدې دوستانو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ترڅنګ ازري حضرت علي کرم الله وجهه او په شزه کې هم بيبي خديجه رضی الله عنه د هغه پر رسالت باندې ایمان راوړل او مسلمانان سول د وخت په تیرې سره د مختلفو قشرونو خلک په لسګونه تنه د اسلام په مبارک دین باندې مشرف سول حبشه ته د مسلمانانو هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د حضرت ارقم رغد ترن هو کور د خپل دعوت مرکز ټاکلی و یعنی په دغه کور کې به خلکو ته دعوت ورکوي او په دغه ځای کې د خلکو سره لیدنه کول خلک په پټ اسلام ته رابلل او دغه پټ دعوت یعنی په پټ یا په پنهاني شکل سره چې مسلمانانو ته بلنه ورکول کېده دغه کار درې کاله دوام وکړ چې د دې وخت د تیرې دوه سخه ورسته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د صفه په غونډه کې د اسلام دعوت ښکاره کړ او په ښکاره ډول سره خلک اسلام ته رابلل چې دغه پیښه سره سم بیا ابو لهاب ابو جهل او نور مشرکانو بیا د مسلمانانو په زورونه باندې شروع وکړه او د دې لپاره چې د کفارو ظلم او دغه تیرې ډیر زیات سونو حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مسلمانانو ته اجازه ورکړه چې هغه حبشه ته چې پچای نجاشی نومیدا او نجاشی هم یو ډیر عادل شخصیت وو او عادل شخص وو دغه شرط هجرت وکړي نو همدا چې مسلمانان د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم په اجازه سره دغه شرط هجرت کوي د پنځم کال د رجب په میاشت کې د لومړي ځل لپاره یو لستنو مسلمانانو د څلور شزو په ګډون سره حبشه ته هجرت وکړ او کله چې مشتکین د دغه هجرت څخه خبر سر خپل هغه زور زیاتی او ظلم نور هم ډیر کې چې په پایله کې بیا د نبوت په شپږم کال کې درو اتیا مسلمانانو هجرت ته مخه کړه او دوی هم حبشه ته ولاړل د مکه کفار هم چې څنګه خبر سول چې مسلمانان د نجاشي د مهرباني وړ ګرځېدلې دي یعنی دغه حبشه پاچا نجاشي پر دې باندې مهرباني کړې ده د عمر بن عاص په مشرۍ د سوغاتونو سره یو پلاوی حبشه ته ولېږدوي او د نجاشي پاچا بیا هغه ډېر خپل ځرک او د مهاجرینو د استازي په واسطه د اسلام دعوت هم د حقیقت په پوهېدنې نه یوازې د مکې د کفارو سوغاتونه رد کړل بلکې د مهاجرینو ملاتړ ته نور هم پام واړوي او د دې ملاتړ نور هم زیات کړي د طائف سفر مسلمانان
تل د مشرکونو د خوا زورول کېدل. یو شمېر د کفارو د تیرې له امله خپل ژوند د لاسه ورکړ او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فضا هم ورته تنګ سوله. د وسط په لسم کال کې حضرت بی بی خدیجه رضی الله عنها او همدارنګ ابو طالب چې هغه د هرې خوا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نږدې دوستانه او ملاتړ څخه وو هغه وفات سول. چې دغه دوا پیشې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پاک روح دومره په روح باندې دومره ډېر اغیزه وکړه چې دغه کال کې دغه کال د عام الحزن په نامه ونوموي. بیا هم دغه دتناکو پیشو ونه کړای سوای چې د دعوت د رسالت د فرضې د سرته رسول څخه د سرته رسول په وړاندې یو کوچنی خنډ راوګرځي. د همدې اصل د مخې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خلکو د دعوت په موخه او هدف باندې د رسالت د ندې سره کولو لپاره د طایف شار ته چې هغه مکې ته نږدې دی سفر کوي او د خلکو مشران هم اسلام دعوت ته رابلي. هغه نه یوازې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت ونه منه بلکې د خپلو زامنو ته هم دا دنده ورکړه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ډېر وزیروي او هغه د شار څخه وباسي. رازو د عقبې تړونونه یا بیعت ته چې دلته دوه تړونونه سوي وه. اول تړون یې دا و چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکې د خلکو څخه مایوس سو د طایف شهر ته ولاړې او د بني سقیفه قبیله هم اسلام ته دعوت کړه او هغوی دعوت ونه منه او تر دې حده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یې په ډبرو باندې ویشته. نو په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حج پر مهال د عربو د مختلفو قبایل اسلام ته دعوتول او د بوست په یولسم کال کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د شپږو تنو یسربی خزرجانو سره د مکه څخه د باندې د عقبې په نامه په یوځای کې سره راټول سول او د هغو سره ولید د اسلام ته راو بلل. د قران کریم څو آیتونه ورته تلاوت کړه او دغه شپږتونه هم اسلام ومني. دا وعده وکړه چې کال ورسته بیا په همدغه ځای کې سره ویني او دلته په دوهم لیدنه کې بیا دولستانه د کسان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره وکتل او په ځین موضوعاتو باندې هوکړه وکړه چې دا د عقبې د تړون په نامه مشهور دي. په دغه تړون کې مدرجات په داسې ډول و چې هیڅوک او یا شهید الله جل جلاله سره نه شریکو غلا او ټول ناوړه عمل نه تر سره کوو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د تړون د لسیکونو ورسته بیا حضرت معصب بن عمیر ته دنده ورکړه چې دغه دول ستر سره مدینې ته ولاړ شي خلک اسلام ته راوبړي چې په دې ډول سره د اسلام مبارک بدین باندې زیاتره خلک مشرف کیږي. دویم تړون داسې و چې د وسط په 13 کال کې بیا دره بیا تنه نارینه دوه شسی د دریم ځل لپاره په قبه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولیدل او د دغه کتنې په لړ کې بیا هغه ژمنه وکړه چې اسلام ته د خلکو در بلول سربېره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هر ډول مرسته کوي. چې دغه تړون بیا د قبې د دویم تړون په نامه باندې نومول سو دي. په دغه تړون کې پریکړه وسوه چې موږ د خدای جل جلاله د پیغمبر هر حکم ته مثبت ځواب وایو، مالی لګښتونه هم په غاړه اخلو او کله چې مدینې ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي موږ د هغه سره هر ډول مرسته کوو او دغه څخه داسې ملاتړ کوو لکه د خپلو اولادونو او د خپل د کورنۍ د غړو څخه چې کوو او موږ دغه خدماتو په مقابل کې یوازې او یوازې جنت غواړو. او دغه بیعت په حقیقت کې د اسلامي حکومت د بنسټ دبره وا چې هغه کې شو تل سو. رسول پسې هجرت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله د یثرب د خلکو څخه د هر ډول مرستې ژمنه ترلاسه کړه بیا په تعقیب سره د یثرب طرف ته د مسلمانانو هجرت شروع سو او یو میاشت وروسته د مکې څخه د یثرب په لور باندې ولاړل. د هجرت په الهام پر مهال باندې محمد صلی الله علیه و سلم کور د مشرکین د خوا کرا بل سوی وو چې بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم غوښتل چې کله د غوښتل د کور څخه د باندې ولاړ سي. په دغه شپه علی رغد تعالی هو ته دنده ورکړه چې د هغه بستر کې بيدس او په دې ډول سره کوف د دغه کار څخه غافل سي. نو په دغه وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تصور غار ته ځي. درې ورځې او درې شپې هلته تیروي سره لدی چې کفار د غار ترخلي پوري هم ورسېدل. خو د الله جل جلاله په مرسته باندې دغه دوه دوستان هم د الله تعالی دغه دوه دوستان د کفار د شهر څخه وساتل او په څلورمه ورځ بیا دواړه د یثرب په لور باندې حرکت کوي چې د نو ورځو او شپو وروسته بیا د ربیع الاول په اتمه نیټه د دوشنبه په ورځ قباته چې هغه د یثرب په دوه میلی کې پروت دی ورسېدل او په دغه ځای کې د لومړنۍ جمعات بنسټ هم کې شو دل صبح یسرب ته وخوځیدل. نو درنه زده کوم کو دا اوس موږ افتاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پامړ به موږ ګرځیدلې وي او څخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر څو کې درس پوره تاسو ټول په لیو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چاري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 سلور سوشل دواویا دریسوا یواتیا یولس.